پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه کې مزنوري اس نوري هرکلای کوم. و باور چې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوم لړ خبر کړی چې د دې ادارې په وینا په افغانستان کې د امریکا د میلیارډونو ډالرو پانګونې له خطر سره مخامخ کوي. دا به هم واورئ چې د کونړ د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي محصلان وایي کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه برېښنا نه لري. خورم له خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
پاسه کې د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو لیست خپور کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. او یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو یو لیست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیرغونې په چارو کې د امریکا د 133 میلیارد ډالرو پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار دا لیست نن په یو تازه راپور کې خپور کړی دی چې د ناامنۍ، اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون اته برخې پکې یاد شوی چې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پېښوي. په دې راپور کې له سولې وروسته د افغانستان برخلیک، د وسلوالو ادغام، بهرنۍ مرستې او یو شمېر نور د لوړ ګواښ په نوم لړ کې ځای سوی دی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګ د دې هیواد راتلونکی خوندي کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مور د نړیوالو مرستي او دغه د مرستو د اغیزمنتوب لپاره یو جامع پلان درو. دغه پلان مخې هر کومک او هر مرسته غواړو چې په اغیزمن ډول باندې ولا کولسی.
په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغانستان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی شغلی اتمر د خبره پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره د کتنې پر مهال وکړه. د خبر پاڼې لمخې افغان لوري د سولې د ټینګښت په هدف د سیمه ایز او نړیوال اجماع په پیاوړتیا کې د روسیې ونډه مهمه بلله. په خپل شغلی اتمر تیرونی په یو څلورتنی سفر روسیې ته تللی وو. وروسته مسکو اعلان وکړ چې د افغانستان لوړ پوړي چارواکي او سیاستوال د سولې د خبرو په اړه یو غونډې ته بلل دي. تر اوسه افغان چارواکو د غونډې کې د ګډون تایید نه دی کړی. افغان چارواکي په فاریاب ولایت کې د نهو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د 209 شاین قلوردو په ویلمې کې چینن خبره سوي راغلي چې دغه وسلوال تیر ورځ د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د دوو هوایي هدفي بریدونو په نتیجه کې وژل شوی دی. اعلامیه وایي دا بریدونه په هغه سیمه کې سوي چې طالبان پکې راټول شوي وو چې په نتیجه کې 15 نور طالبان ټپیان شوي او یو اندازه وسلې او جنگی امکانات لمنځه تللې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د روان مالی کال د کپ میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې 5,534,000,000 افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت له لوري رسنیو ته په استول سوي پیغام کې راغلي چې له دې شمېره 6,400,000,000 افغانۍ له مصرفیتونو، 1,346,000,000 افغانۍ له مالیاتي عوایدو، 1,100,000,000 افغانۍ له غیر مالیاتي عوایدو او 2,902,000,000 افغانۍ له ګمرکونو څخه ترلاسه شوی دی. د مالیه وزارت چارواکي وایي چې دروان مالیکا له پایله د کپ میاشتې تر 15 نیټې پورې عواید 9,450,000,000 افغانۍ شوی دی. زموږ خلاصه د راډیو ری یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. دغه راپور په واشنگتن کې د ستراتیژي او پالیسی لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شوی او پکې راغلی چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقض کړې دي. له دې وړاندې هم د چین هغه اقدامات غندل شوي چې له څه باندې 1 میلیون اویغوریانو او نورو لږکیو سره چې اکثره یې مسلمانان دي په لویدیځ ایالت شینجیانګ کې د کمپونو دننه کوي. د چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مخته وړي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا مخکینۍ ادارې هم 13 جنوري میاشت کې ویلي وو چې چین په شینجیانګ کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس پرون وویل د جو بایدن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلی چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدله کړي. پینتاګون به د 2 نورو میاشتو لپاره هم د ملي ګارد 2300 سرتیري په واشنگتن کې د کانګرس د ودانۍ د خوندیتوب لپاره وساتي. پینتاګون پرون د مارچ په 9 وویل چې د دفاع وزیر لوید آستن په دې اړه د کانګرس د پولیسو هغه غوښتنه ومنل چې ویلي وو د میتر دروښتمې پورې د ملي ګارد د شمیر سرتیري واشنگتن کې پاتې شي. دا د ملي ګارد د هغو 5200 سرتیرو نیمایي برخه ده چې د کیپټل یا د کیپټل د کانګرس دا د ملي ګارد د هغه 5200 سرتیرو نیمایي برخه ده چې د کانګرس ودانۍ د ساتنې لپاره ګمارل شوی دی. پینټاګون ویلي راتلونکو اونۍ کې د کانګرس له پولیسو سره په همغږي کې شرایط ته پکتو په دې خبره کوي چې څنګه د غسیمه کې د ملي ګارد حضور کم کړي. ورسته لدی چې د 13 جنوري میاشتې په شپږمه د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو پر کانګرس یرغل وکړ، د ملي ګارد سرتیري د کانګرس ساتنې ته وګمارل شول. د خبرونو پای.
او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوملړ خپور کړی چې د امریکا میلیارډونو ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. خو د افغانستان حکومت وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګ د هیواد راتلونکي خوندي کړی دی.
هر کومک او هر مرسته غواړو چې په غزمن ډول باندې ولګولس.
په بامیان کې شپله بودا سره د پیړی ستر جنگي جنایت تر سر لیک لاندې دی یو پروګرام له حاله خبرو چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي. دغه مجسمو د نړیدو د شلکلن کال په مناسبت دغه پروګرام پیل شوی دی. د کونل د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصلان وایي کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه برېښنا نه لري.
موږ د څلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و. هغوی چې لپټاپ کمپیوټرونه به لرل یو نیم ځای کې به لپټاپ چارج کړ خپل درسونه به مخته وړل، خو هغه چې غریب او بے وسه و هغوی په ځای باندې پاتې شوي دي، یوازې چپټرې وې دلته.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په امریکا کې د یو څېړنیز بنسټ موندنې ښیي چې د چین حکومت د ایغوریانو دوامداره نسل وژنې ته دوام ورکوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز خبرونه اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې مو د ملګرو ملتونو د نشئی جرمونو سره د مبارزې د ادارې چې په افغانستان کې د معتادانو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې کتنه کړې.
تیر شپږو او اوو کلونو ته په پام سره کا اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروي کېدلی، نو څرګنده خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی.
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زه نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار می رحمت اصافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا څارونکې ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوملړ خپور کړی چې لوړ ګواښ سره مخ دی او له هیواد سره د بیرغونې په برخه کې د امریکا د 143 میلیارد ډالر پانګونه له خطر سره مخ کوي. سیګار په دغه نوي راپور کې د ناامنۍ، اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون 8 برخې یادې کړې چې د هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پیښوي. په دې راپور کې له سولې وروسته د افغانستان برخلیک د وسلوالو ادغام، بهرنۍ مرستې او یو شمېر نور د لوړ ګواښ په نوم لړ کې ځای شوي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګ د هیواد د راتلونکي خوندي کړي. د نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو.
تنام نه ذات دل د سولې ورسره د جوړ جنګ لپاره نه معلومه ملاتړ د وسلوال ادغام پراخ اداري فساد دی. د یو ټولنیز ولې کمواله د نشېتو په قاچاق د خوځو حقونو تور پیخ واخ او ناسم اچارنه هغه ته به خېږي چې سیګار په خپل تازه راپور کې له خطر سره مخ ولیل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې په دې راپور کې چې نن د مارچ په لسمه خپور شو ناامني د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. طالبانو د جګړې تکتیک بدل کړی، تاوتریخوالی زیات شوی او تر څنګ یې د داعش او القاعده اندېښنه هم پر خپل ځای پاتې ده. د سیګار په راپور کې د نشه توکو قاچاق د وسلوالو د تمویل او د هغوی د ملاتړ تر ټولو ستر مرجع یاده شوی چې آن په 2000 کال کې د کورونا وبا پر مهال هم و. دې راپور کې د افغانستان د سولې بهیر ته هم اشاره شوې او لیکي لوی تلپاتې هوکړې او پولیس اوربند پرته به تاوتریخوالی دغه شان روان وي او د دې امکان هم شته چې یو شمېر وسلوال د یوې بلې ډلې په نوم سر راپورته کړي. راپور کې دا هم راغلي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې طالبان له 55 تر 50,000 وسلوال لري چې باید د سولې وروسته یې لویه برخه د امنیتي او دفاعي ځواکونو پریکو کې دننه شي او نور باید عادي ژوند ته دوام ورکړي. په راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې د کمزوري اقتصادي او ټولنیزې ودې او سیاسي حالت بې باورۍ له کبله شاید دا کار د خطر سره مخ شي. د سولې خبرو او یا هم د هوکړې د ماتېدل بیا افغان ښځو لپاره تر ټولو لوی ګواښ بلل شوی چې دوی به له سخت ناورین او تاوتریخوالي سره مخ کړي. د سیګار په راپور کې افغانستان بهرنیو مرستو پورې تړلی هېواد بلل شوی چې په کلنۍ ډول په ملکي او نظامي برخه کې 80% یا 11 میلیارد ډالر مرسته اخلي خو د بهرنیو عسکرو د نشتو په دا مرستې په دې شکل پاتې نشي. په دې راپور کې د افغانستان راتلونکي بودیجه هم له دوه ډوله خطر سره مخ بلل شوی چې آیا د سولې هوکړې وروسته د ساتنې لپاره به شرایط برابر شي او تر څنګ به یې دا مرستې د حکومت ګړنګېدو مخه ونیسي او که نه. سیګار په خپل راپور کې د افغان حکومت لخوا اداري فساد سره مبارزه هم په کاغذ تر مخه محدوده بللې او زیاتوي سیستماتیک فساد د دې سبب شوی چې متحده ایالات د بیا رغونې لپاره پروګرامونه په ښه ډول پیل ولې په بد ډول پای ته ورسېدل. خو د افغانستان حکومت بیا د دې راپور په غبرګون کې وایي دوی توانېدلی چې خپل بنسټونه پیاوړي او د هر ډول ګواښه لري وساتي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینا
د افغانستان حکومت په هر برخه کې اوږدمهاله پلانونه لري تر څو هغه څه چې زیانمن دي هغه لا قوي مور د نړیوالو مرستې او د هغو د مرستو د اغېزمنتوب لپاره یو جامع پلان لرو. د دغه پلان له مخې هر کومک او هر مرسته هغه غواړو چې په اغېزمن ډول باندې ولګول شي.
یو شمېر شنونکي بیا وایي د سولې بهیر په بریا سره به دا ګواښونه ټیټ کچې ته راښکته شي. عبدالباري عارف په همدې آن دی د ازادي راډیو ته وویل
که د نړیوالو اجماع واقعا او یقینا رامنځته شوي امکانات دې شته چې افغانستان پس له ډېره وخته د دایمي سولې څخه برخمن شي.
حکومت او تر پای د افغانستان نړیوالو موحدانو پر همدې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید ټولې هغه لاسته راوړنې خوندي وساتل شي چې په تېرو شلو کلونو کې ترلاسه شوي دي.
بله مننه کور ودان. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وایي نړیوالې حقوقي ادارې باید د بودا د ننول شو مجسمو د عاملانو مسله تعقیب کړي او د سیمه ییزې ادارې ته هم سپارښتنه کړې چې په دې اړه یوه دوسیه جوړه کړي. هغه دا خبره پرون په بامیان کې شپه له بودا سره د نهم پروګرام د پیلېدو په مهال وکړه. د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت تر سرلیک لاندې دغه پروګرام د دغو مجسمو د نړیدو د 40 کلن کال په مناسبت پیل شوی چې نن هم روان دی. طالبانو 40 کاله وړاندې د کپ شتمه په بامیان ولایت کې د بودا دوه سترې مجسمې چې 55 او بلې 50 متره لوړوالی درلود ونړولې. نړیوالو د دغو لرغونو آثارو نړول یو ستر جنایت و بلاورې. طالبانو دغه عمل په پراخه توګه وغنده. په بامیان کې دغه پروګرام په اړه نور حال بل خپل بل خبريال څخه واورو چې همدا شبه سره د ټلیفون په لیکه دی.
بله، د بودا سره شپه پروګرام چې پرون په بامیانو ولایت کې پیل شوی و نن به هم د یو لړ فرهنګي پروګرامونو په دوام سره روان وي. نن ډیره برخه دغه پروګرام هنري پروګرامونو ته ځانګړی شوی دی چې د تیاتر نندارې او موسیقي پکې شامل ده. بیګاش په بیا یو شمیر فرهنګي بامیانی فرهنګیان د واټونو تر وتل او د دیو او څراغونو په بلولو سره اعتراض وکړ او د بودا مجسمو د رنگونکو محاکمه یې وغوښتله. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم په بامیانو ولایت کې یو لړ پروګرامونه شوي وو، بحثونه شوي وو، او دغه شان د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست وزیر طاهر زهیر دغه غونډو ته ویلي وو چې دغه عمل عاملین باید اتلي تعقیب شي. د بودا مجسمې د طالبان د واکمنۍ پر مهال تقریبا شل کاله مخکې چې وایي 1500 او بلې 1500 متره لوړوالی لرلو، دا ونړی دی چې د نړیوال غبرګون سره مخ شوي. اوس له هغه وخت نه راهیسې په تېرو څو کلونو کې دغه ورځ یعنې د کب یو ویشتمه په بامیانو ولایت کې په بېلابېلو اعتراضي پروګرامونو سره نمانځل کېږي. بله
بله، تاسو مننه قدرمنو اوریدونکو، و موریدل چې په بامیان کې د بودا د نول شو مجسمو د شلم کال په مناسبت یو پروګرام پیل شوی دی. پروګرام نوم هم دی د پیریستر فرهنګي جنایت. د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو په خبرونه کې بیا هم په همدې موضوع خبرې کول د تاسو لپاره یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر ورکړي. شل کاله مخکې د بودا لرغونی مجسمې چې د افغانستان یو مهم لرغونی اثر بلل کېده ونړول شوې. څه فکر کوي د افغانستان کې دغه حادثه یا دغه پیښې ته په کومه سترګه ګوري؟ او شل کاله وروسته چې په دغه مجسمو باندې تیر شوي دي، که څه هم د بیا رغونې لپاره هڅه شوي خو تر اوسه پورې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. په دې پروګرام کې کولای شئ چې را سره برخه واخلي او خپل نظر ورکړئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د مالی وزارت وای د روان مالی کال د کمیاشتې په لومړیو دوو اونیو کې 5,544,000,000,000 افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت له لوري رسنیو ته پاستول سوي پیغام کې راغلي چې له دې شمېر 6,414,000,000 افغانۍ له مستوفیتونو 1,346,000,000 له مالیاتي عوایدو، 8,001,000,000 افغانۍ له غیر مالیاتي عوایدو، او 2,202,000,000 افغانۍ له ګمرکونو څخه ترلاسه سوي دي. د مالی وزارت چارواکي وایي چې د روان مالی کال له پیل څخه د کمیاشتې تر 15 نیټې پورې 9,450,000,000 افغانۍ راټولې سوي دي. سکل په میدان وردګو ولایت کې له 1.5 ټنه زیات شات تولید سوي دي. د دغه وزارت د کرنې او مالدارۍ رئیس ولید احمد تسل وایي چې په دغه ولایت کې د شاتو مچیو 1,016 کوچني او لوی فارمونه موجود دي. د ښاغلي تسل په خبره دوی د شاتو مچۍ روزنې د صنعت او د پراختیا او د مالداري سکتور د پیاوړتیا په پار د شاتو مچۍ روزونکو سره په ګډه هڅه کوي تر څو په دې ولایت کې د شاتو مچۍ روزنې صنعت نور هم وده او پراختیا ورکړي. د نوموړي په خبره په میدان وردګو ولایت کې د 1 کیلو شاتو بیه له 300 تر 500 افغانیو پورې ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مچیو ساتنې او شاتو تولید کچه لوړه سوې ده چې په زیات اندازه بهر په ځانګړې توګه ایران او پاکستان او عربي هیوادونو ته صادرېږي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې 1 امریکایي ډالر 2 افغانۍ 10 پوله، 1 یورو 2.90 افغانۍ 40 پوله، 1 استرلینګ پاوند 1.06 افغانۍ 10 پوله، 1 سعودي ریال 0.06 افغانۍ 10 پوله، 1 ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله، 1 هندي روپۍ 1,020 افغانۍ او 1 پاکستانی روپۍ 4,090 افغانۍ.
اوس هم یو نړیوال موضوع. په امریکا کې د یو څیړنیز بنسټ موندنې ښیي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. په دې راپور کې ویل شوی چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقص کړی دي. تر دې وړاندې خپل امریکایي چارواکو هم له اویغور لګکیو سره د چینایي چارواکو چلند غندلی دی. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله الدین راپور ته.
چین کې له ایغوریانو سره د چارواکو د چلند په تړاو د ستراتیژۍ او پالیسۍ لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ تازه راپور د دوی خپلواک تحلیل یاد شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مرکز په واشنگټن کې دی او پرونی په خپل راپور کې ویل چې چین د ایغور توکمو او نورو لګکیو چې اکثره مسلمانان دي دوامدار نسل وژنه کوي. په راپور کې د چین د حکومت هغو کړنو ته اشاره شوې چې لڅباند یو میلیون ایغوریانو او نورو لګکیو سره یې په لویدیځ ایالت شینجیانګ کې د اجباري کارونو د کمپونو دننه کوي. چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د بیا ښوونې او د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مخته وړي. په خبر شوی تحلیلي راپور کې ویل شوی چین د نسل وژنې د مخنیوي په هدف د ملګرو ملتونو له کنوانسیونه سرغړونه کړې ده. دغه کنوانسیون له دویمې نړیوالې جګړې وروسته تصویب شو چې د چین په ګډون ګڼو هیوادونو لاسلیکونه پرې کړي دي. په دغه کنوانسیون کې د نسل وژنې تعریف د یوې ملي، قومي، توکمیزې او یادني ډلې د بشپړې یا یوې برخې د له منځه وړلو نیت بلل شوی دی. د راپور پر بنسټ چین کې د نسل وژنې اقدامات تر سره شوي چې حقوق د تخریب قصد وژنه ډله ییز نیول کېدل د زیږون محدودول او مخنیوي د ماشومانو اجباري انتقالول او د ایغور ټولنې د هویت له منځه وړل شامل دي. د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا مخکنی ادارې هم 13 جنوري میاشت کې ویلي و چې چین په شینجیانګ کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه تر سره کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویلي د جو بایدن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلی چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدل کړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
یا کونل د سید جمال الدین افغانی په هنتون د کمپیوټر ساينس په انځي مثلا وای کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه برېښنا نشته. د دې په هنتون چارواکي هم داستون زمینی او وای ان استادان هم نشي کولای چې مثلاً ته سم درس ورکړي ځکه تدریس ډیر په کمپیوټر پورې تړلای دی. چارواکو د غرازو ویلي چې سیمیز ادارې ورسره ژمنه کړې چې د دې په هنتون د برېښنا د نشټوالي غم ډیر ژر وخري. نور د ازادي رادیو د سیمیز خبريال په دې راپور کاوري.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغاني په هنتون د کمپیوټر ساينس په هنزي محصلین وای کمپیوټرونه لري خو د روخانه کولو او پرې د کار کولو لپاره برېښنا نه لري چې د درسونو د یادولو او عملی کارونو په وړاندې ورته ستونزې جوړې کړې دي. سجاد احمد د کمپیوټر ساينس په هنزي د دوهم کال محصل دی. ډیسکټاپ کمپیوټر ته ګوتې په غاخ حق حیران ناشته وای دوه کال یې مخ په پوره کې دودې خو د برېښنا د نشټون په وجه نه کمپیوټر روخانه کولای شي او نه هم د شپې لخوا خپل کتابونه مطالعه کولای شي.
برق یو لوی ستونزه ده زموږ د تدریسي بهیر په وړاندې ځکه زموږ زیاتره درسونه چې پریکټیکل وي او کچر ته برق نه وي نو زموږ ټول درسي بهیر چې ټکنه کوي. د برق لامل موږ زیاتره وخت له درس څخه فاتې یو. برق ته موږ ډیره زیاته اړتیا لرو. حکومت څخه هم غوښتنه ده چې کمپیوټر ساينس پونځي ته خاصه پاملرنه وکړي.
عطا رحمان صافی به دوه کال وړاندې له کمپیوټر ساينس پونځي څخه فارغ شوی وایي په ټولګي کې ورته استادانو نظری درسونه ورکولو کې خورا خواري کوله خو د برېښنا د نشټون لامل یې عملی کارونه په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
زموږ د څلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و هغه چې لپټاپ کمپیوټرونه به لرل یو نیم ځای کې به لپټاپ چارج کړ خپل درسونه به مخ ته وړل خو هغه چې غریب او بے وسه و د لپټاپ وسه نه و هغه په ځای باندې پاتې شوې دي یوازې چپټرې وې دلته.
د دوی په خبره چې اوسنی وخت کې د نړۍ او علومو په اړه معلومات انټرنیټي شوي او له برېښنا پرته دغو معلومات ته لاسرسی مشکل دی. د کمپیوټر ساينس پونځي مسؤلین هم د محصلینو په څیر د ورته ستونزو سره مخ دي. د یاد پونځي سرپرست رئیس محمد هارون قرغیوال:
زمونږ استادان چې تدریس کوي نو هغه خپل لپټاپ نه استفاده کوي. زمونږ ټول استادان پریزنټیشن برابرۍ او موږ پروجیکټورونه لرو نو چې برق نه نو کمپیوټر هم نه چالانېږي پروجیکټور هم نه چالانېږي او دا ډیره مشکله ده چې منګه محصلینو ته چې په صنفونو کې شمیر هم زیات دی هغه ته مونږ دغه درس وړاندې کو یا هغه په پوی کو.
د خاغلی قرغیوال په وینا چې د کمپیوټر ساينس پوهنځي څخه یې په 15 دورو کې 1500 تنه فارغ کړي دي. اوس مهال هم په کې شاوخوا 400 محصلین په زده کړو بوخت دي. د سید جمال الدین افغانی پوهنتون رئیس پوهنوال محمد ګلاب عمری وایي د ټول پوهنتون درسي او اداري چارې د برېښنا د نه موجودیت په وجه د خند او زند سره مخ دي. د هغه په خبره چې د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته یې د وزارت په همکاري په څلیرشتو ساعتونو کې 4 ساعته برېښنا برابره کړي.
د ورځې د دوی کمپیوټري فعالیتونه د 2 ساعته 3 ساعته لپاره دوام لري او د شپې د خوانه د 1 ساعت 2 ساعته لپاره دوی د جنریټر د برېښنا نه استفاده کوي. 4 ساعته لپاره د برېښنا نه دوی د لاسرسی نه لري او د کمپیوټر ساينس پوهنځي پرته د برېښنا د موجودیت نه د هیڅ په معنا باندې دي. نو زما د دولت نه د کونړ د مشرانو نه تجارانو نه د ټولو نه دا خواهش ده چې زمونږ دغه لوی ستونزه حل کړي.
د کونړ د ولایت مسؤلین به وایي چې دوی هڅې پیل کړي څو اسدآباد او پونتون ته برېښنا ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله په نږدې وخت کې د مناګي هغه ټیسټ تر سره کیږي او عملا به ګټه اخیستنه سپارل کیږي. نو د هغې نه موږ کولی شو چې نه یوازې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون ته برق ورکړو.
د سید جمال الدین افغانی پوهنتون په 1400 لمریز کال کې ایجاد شوی. 15 پوهنځي لري چې اوس مهال پکې 3500 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې سلکاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپیپ سر باندې تکواله
پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړې ته د شاګور پلړې کې
افغانستان کې د ډیموکراسۍ وی پیړې ته کتنه ځانګړي پروګرامونه د نوي کال 14 کال لپاره لیدو سره سم له ازادي رادیو اوریدلای شي.
ستاسو له پیغامونو
د حجی سیراسان کونړ له ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه زمونږ ولایت په لنډی کس کې یو دارالعلوم موجود دی. دا 4 کاله اوسو چې شاګردان یې په شنه اسمان لاندې خپلو درسونو ته دوام ورکوي. کله چې باران شي کتابونه ترې ټول لاندې شي او چې غرمه په اسرو غرمه مان غریبانا ناش مطلب چې دا دادا چې دوی ته کامل جوړ او د دې شاګردانو مشکل حل وصل کی و سلام په احترام
مزادی رادیو ته مزا پیغام ده موږ په زابل کې بادام کولیا خولی دي ولې حکومت سم ځای له ده زموږ سره مالی کومه کې چې ازمو خپل جایداد وو هغه یې خولې ده بادام دی خولی دي حکومت سم ځای له ده موږ نور جایداد یې نه لرو زموږ سره مالی کومه کې زابل ولایت په مرکز کې بادام کولیا خولی دي. سلام علیکم
ایم د جلال آباد ښار نه د حافظامه ښوونکو یو تن نه در سره پاړي ته ځي موږ په نګرای کې 200 حافظامه ښوونکي او د 2 سوالۍ نه 3 سوالۍ ته د 1499 کال د حمل ثور جوزه ماشونه اجرا کړي. 1900 ماشونه د حمل ثور جوزه پاتې دي. وزارت طرف اړیکه کوي ولایت مقام طرف اړیکه کوي ریاست مقام طرف اړیکه کوي اته وایي چې بریده پاس درته درکوي اوس بریده پاس هیله کوم چې زر تر زره دوی زمونږ په مورد ماشات اجرا کوي. دوی هم دوی موږ سره د رسمي تشکیل ژمنه کړې وه ریاست مقام ولایت مقام وزارت مقام نور سنا جرګې الله دې ته بدې باندې وفادار دي. سلام ده
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ملګر ملتونو له نشي جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د معتادانو زیاتوالي ته ډیر اندېښنه لري.
تیر شپږو او اوو کلونو ته په پام سره که اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروې کیدلی نو څرګنده خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی.
د 2015 کال د ترسره شوی سروې لمخې په دې هیواد کې په افغانستان کې د مخدره موادو د معتادانو او نشه یي توکو د اغیزمنو کسانو شمیر 2.5 میلیونه ښودل شوی. نور به د زهرو کاروان اپ اونې خبرونه کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو واوري، خو تر هغه مخکې په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې او ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2021 کال لپاره د لوړ غوښلرونکو برخو یو لست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیرغونې په چارو کې د امریکا د 133 میلیارد ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار د لست نن په یو تازه راپور کې خپور کړی دی چې د ناامنۍ، اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون اته برخه پکې یادې شوی چې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پېښوي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړ کېدو تر څنګ د دې هیواد راتلونکی خوندي کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمرک په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي شغلی اتمر د خبره پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمتری ژیرنوف سره د کتنې پر مهال کړی دی. افغان چارواکي په فاریاب ولایت کې د نهو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د 209 شاهین کول اردو په ویلمې کې چې نن خبره سوي راغلي چې دغه وسوال تیر ورځ د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د دوو هوایی هدفي بریدونو په نتیجه کې وژل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د روان مالی کال د کپ میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې 5.5 میلیارد افغاني عواید راټول کړي دي. یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت او غوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. د راپور په واشنگټن کې د ستراتیژي او پالیسي لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ لخوا پرون خبر شوی او په چې راغلي چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقص کړې دي. او پینتاګون به د دوو نور میاشتو لپاره هم د ملي ګارد 2300 سرتیري په واشنگټن کې د کانګرس د ودانۍ د خوندیتوب لپاره وساتي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د احتیاط وضعیت ته اندېښنې وړ دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په بدخشان ولایت کې د څه د پاسه 100 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاقو مخاوني ول شو. د بدخشان ولایت امنیه قماندان محمد صادق مرادی ازادي رادیو ته ویل پولیسو 130 کیلوګرامه چارس ونی ول چی له بهارک ولسوالۍ څخه په یو بارورون کې موټر کې د وردوج ولسوالۍ لارې لهیوات څخه بهر قاچاق کول. د موټروان په ګډون به کسان هم د دې موادو د قاچاقو په تور نیول شوی دي. په غزنی او پنشیر ولایتونو کې په دوه جلا جلا پیښو کې څه د پاسه 30 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې پولیسو د غزنی ولایت په مرکز کې د نشه یي موادو پر یوې ذخیره د برید په نتیجه کې 30 کیلوګرامه چارس ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر وایي چې پولیسو په دوهمه پیښه کې د پنشیر ولایت په بازارک سیمه کې د موټرو د تلاشي پر مهال 19 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې موادو د ساتنې او انتقال په تور دوه تنه هم نیول شوې دي. د هرات ولایت پولیسو د شرابو یو کارخانه ویجاړه کړه. د هرات ولایت د امنیه قماندانۍ ویاند عبدالحد ولیزاده ازادي رادیو ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په گزاره ولسوالۍ کې پر یوې کارخانې د برید په نتیجه کې 1900 کیلوګرامه تخمیر شوی کشمش او 9 لیټره شراب ونیول. پولیسو د شرابو د کارخانې وسایل له منځه یوړل، خو د ساتنې او جوړولو په تور څوک نه دي نیولي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قماندانۍ رسنیو ته ویلي چې پولیسو په جلال آباد ښار کې د استوګنې پر یوه کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 9 کیلوګرامه چرس، 14 کیلوګرامه تریاک او 6 کیلوګرامه هیروین ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور 15 تنه هم نیول شوی او له نشي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ترنوالي ته معرفي شوی دی.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د احتیاط وضعیت د اندېښنې وړ دی.
تیر شپږو او اوو کلونو ته په پام سره کا اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروې کیدلی نو څرګنده خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې لومړی ځل د معتادینو تعویزي درملنه پیل شوه.
تعویزی درملنه د احتیاط د درملنې یو ډول دی چې ډیر هیوادونه یې کاروي.
د معتادینو په ساحه کې د خجینه ساحوي کارکوونکو د ستونزو په اړه له ډاکټرې نورزی ستانکزی سره مرکه لرو.
باید سلوک مونږ سره کوي ځکه دوی کوم مواد مخدر چې استفاده کوي هغې کې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا کیږي.
د روزګان ولایت یو معتاد وایي چې د نااهله انډیوالانو بانډارونو معتاد کړم.
کمش کاروبار شروع کړلی نن الحمدلله شکر دی په ټول ترین کوټ کې کاول نمبر استاد نه دوم يم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
زما سره کار نه کوي.
څنګه کار دی؟
ډیر اسانه کار دی.
سمدا خود ته راته نو ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخې چې کار درته وخیم. کدی خوخ نشو مې کوا.
اوس خبرونه په افغانستان کې د احتیاط د وضعیت په اړه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د احتیاط وضعیت سخت اندېښنې وړ بولی. په افغانستان کې د دې ادارې سرپرستی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل که څه هم په دې وروستیو 15 کلونو کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره عمومي سروې نه ده سوي خو د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې معتادین څو برابره ډیر سوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم د معتادینو ډیروالی مني. د بیکوره معتادینو په اړه د دوی سروې ښیي چې په افغانستان کې د ټولو معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې واوري.
په افغانستان کې له 15 کالو راهیسې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره هیڅ ډول سروې نه ده شوی. د ملګرو ملتونو سازمان د دې سروې د نه ترسره کېدو علت د بودجې کموالی ښیي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې سرپرست انوبسوت له ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د احتیاط وضعیت سخت اندېښنې وړ وباله. میرمن سود وایي د احتیاط د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوی ترڅنګ باید خلکو ته د کار زمينه برابره او د کوکنارو د بدیلو کښتونو لپاره پروګرامونه جوړ شي.
In next 6-7 years if you do the survey now the numbers have
تیر شپږو او اوو کلونو ته په پام سره کا اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروې کیدلی نو څرګنده خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی. دا چې ولی سروې نه ده شوی دلیل یې دا دی چې د اړتیا وړ بودیج نشته. خو له وضعیت څخه زمنګ چیړنې او د مدني ټولنو راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کلونو کې د معتادینو شمیر ډیر شوی دی.
په 2015 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتو په مالی ملاتړ سروې وشوه چې په افغانستان کې د معتادینو او لنشئی موادو څخه د اغیزمنو کسانو شمیر 2.5 میلیونه خودل شوی وو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په 2020 کال کې د بیکوره معتادینو یو سروې وکړه چې لمخې په افغانستان کې ډیر سره بیکوره معتادین شته چې وزره یوازې په کابل کې اوسیږي. د عامه روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو ریاست معاون ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د بیکوره معتادینو ډیروالی ته په پام سره د ټولو معتادینو شمیر ډیر شوی دی.
په 2020 کال کې وازی د بیکوره معتادینو سروې ښیي چې د معتادینو شمیر ډیر شوی دی. 15 کاله مخکې د بیکوره معتادینو شمیر په کابل کې 2000 وو. په داسې حال کې چې سږ کال دا شمیر 2000 ته لوړ شوی دی. د شمیر لوړوالی ښیي چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر ډیر شوی دی. دغه ډول زموږ د مرکزونو د انتظار لیستونه هم ښیي چې د درملنې لپاره د مراجعینو شمیر ډیر شوی دی. ځکه نو موږ د معتادینو د شمیر ډیروالی تاییدوو.
د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو سره د مبارزې اداره د کوکنارو د کښت او د نشئی موادو د تولید کموالی د احتیاط په مخنیوي کې ضرور بولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د کښتونو په مخنیوي کې هڅې ګړندۍ کړي دي. د کورنیو چارو وزیر محمد مسعود اندرابی وایي چې دوی له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د پالیسۍ جوړول، د استخباراتي معلوماتو تحلیل او د نشئی موادو پر خلاف عملیات کوي.
در بود محو کشتارها
د کوکنارو د کښتونو اړولو په برخه کې مو له بهرنی ملاتړ پرته د تیرو 15 کلونو په پرتله شیلسته راوړنې لرو. په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو ته یو لویه بودیجه ځانګړې شوې وه، خو سږ کال د کورنۍ چارو وزارت په خپلو امکاناتو د کوکنارو د کښتونو پر خلاف عملیات وکړل.
وزارت داخله از امکانات خود امی کار انجام دادن.
د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې له کوکنارو څخه د ډیرو ځمکو پاکولو خبر ورکوي چې د احصایې او معلوماتو ادارې سروې ښیي چې په روان شمسی کال کې پر 223,000 هکتار ځمکو کوکنار کرل شوي وو، خو افغان ځواکونو تر 500,000 هکتارو لږې ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړي دي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکرار د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په افغانستان کې د معتادینو د تعویزي درملنې په اړه راپور لرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معتادینو تعویزي درملنه پیل کړه چې لومړی پړاو یې د معتادینو د درملنې په ضربستریز روغتون کې پرانستل شو. د ابن سینا روغتون چارواکي وایي چې لدی ورسته به د ارزی درملنې پر ځای د معتادینو تعویزي درملنه کیږي چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دا ډول درملنه رواج ده. طبي ډاکټران هم دا ډول درملنه ګټوره بولي او وایي لدی ډول درملنې څخه په نړۍ کې استفاده کیږي او د ارزی درملنې په پرتله موثره او ګټوره ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې واوري.
د مهال په افغانستان کې د معتادینو د غیر رسمي او انانوي درملنو ترڅنګ د عامه روغتیا وزارت په رسمي مرکزونو کې د معتادینو ارزی درملنه کیږي. په ارزی درملنه کې یو معتاد باید 15 ورځې په یو مرکز کې بستري او په دې موده کې د احتیاط د ټولو اعراضو او نښو نښانو یو په بل پسې درملنه کیږي. خو اوس د عامه روغتیا وزارت د تعویزي درملنې په نوم یوه نوې طریقه معرفي کړې چې د ابن سینا ضربستریز روغتون رئیس ډاکټر محمد ظاهر سلطانی ازادي راډیو ته وویل د معتادینو په تعویزي درملنه کې د بپرونورفین او میټاجون په نومونو درمل کاریږي.
تعویزي درملنه د احتیاط د درملنې یو ډول دی چې ډېر هیوادونه یې کاروي، او موږ هم لومړی ځل د معتادینو د درملنې په ضربستری روغتون کې د دې درملنې لومړی پړاو پرانیست. د احتیاط د زیانونو او خطرونو په پام سره تعویزي درملنه ښه ګټې لري. ناروغان کولای سي چې د درملنې ترڅنګ کار وکړي او خپل کورنۍ وساتي. هغه مجبور نه دی چې 15 ورځې په روغتون کې بستر سي ترڅو یې د نشې زیانونه په بدن کې راکم سي.
له نشې موادو سره د مبارزې په قانون کې راغلي چې معتادین باید په خپله خوښه درملنه وکړي. دغه ډول طبي ډاکټران هم په دې باور دي چې په زور درملنه مثبته نتیجه نه لري. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د درملنې مرکزونو ته د معتادینو د لیوالتیا کموالی یو دلیل هم د ارزی درملنې د پروسې اوږدوالی دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن د ارزی او تعویزي درملنو ترمنځ د توپیرونو په اړه راته وویل:
ارزی درملنه دا ده چې دغه معتاد دغه نخي او اعراض تداوي کیږي، د دوی دردونه تداوي کیږي، د دوی اسهالات درملنه کیږي. او په تعویزي درملنه کې دا ده چې یو ماده په بل باندې بدلیږي. مثلا کچیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولای شي چې هغه ته بپرونورفین ورکول کیږي. بیا په ځینو هیوادو کې د میتادون نه استفاده کیږي. ځینو هیوادونو اجازه ورکړې ده او ځینو هیوادونو اجازه نه ده کړي، ځکه چې خپل میتادون بیا د سیم ویل کیږي چې هغه هم کېدی شي د احتیاط لامل وګرځي.
د عامه روغتیا وزارت د نشئی موادو په کموالی او د بیا احتیاط په مخنیوي کې د کورنۍ
کورنیو ونده ګټه وربولي او له کورنیو څخه غواړي چې د خپل کورنیو موتاد غړي دي په خې چلان او نرمه ژبه د نشي پرې خودلو ته وهڅوي.
آیا په هیدلاست چې د ټابلیټ کا په نوم نشي ګولې روغتیا ته سم رزيان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر ویدلا کوشان خبرې واورو.
د یو نفر چې ټابلیټ کا استفاده کړي تمرکزیت کمیږي، هغه ډیر شدید ډیپریشن زیاتیږي، بل اخر دونه په تنګیږي د اخر د خودکشي کوي. امیدوار خزو کې چې کله زوی زیږي یا لور زیږي سو شکل دی ولدي بلري کله چې اولادت کوي او یو ورځ دوه ورځې ماشوم هغه په ټابلیټ کا روک دی.
آیا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. خزینه صحوی کارکونکو په موتادو خزو په سکور په کور ګرځي، موتادې خزې پیدا کوي او بیا د موتادینو د درملنې پروختونونو کې بستری کوي. دا چې خزینه صحوی کارکونکو و موتاده خزه څنګه پیدا کوي، څنګه یې درملنې ته هڅوي او په ساحه کې د کارکولو پر مهال لڅډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د وینا دولتي موسسې د صحوی برخې مسؤل ډاکټر نورزی ستانګزی سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې په ساحه کې د کارکولو څخه مو هدف څه دی.
موږ مختلف فعالیتونه په ساحه کې کوو چې څنګه موږ یو موتاد کس راځي کو شفخانې ته او هغه تداوی کو. موږ اول چې ساحه ته ځو هغه ته سکرینینګ کوو، موږ یو ګروپ مریضان راټولو، هغه موږ چنو موتاد کس ته موږ بیلو د مخدراتو کو شدت موږ ورته معلومو، ورته وایو چې کومه ستا به ځان ته نو ساتي نه وای موږ معلومو په دې کې او اندازې معلومو. دا درې شیان موږ په اسسمنت کې معلومو او بل دا د کلی ملکان یا امامان د مسجد دوی ته مونږ زو ور سره کینو خبرې کو خپل قانون د شفخانه ورته وایو. په دې قانون مونږ مریض بسترو اول دا شی کو شفخانه ورته مونږ معرفي کو چې کومې کومې مردانه شفخانه دي، زنانه د مونږ څنګه دي، اطفال لپاره کوم خدمات لرو، دا ټول اول مونږ ورته وایو. بیا غې نه بعد سکرینینګ کو، بیا اسسمنت کو، بیا غې نه بعد چې کله مریض اماده شي به مونږ راولو پیشنټ ته دلته کوم یو قوانين سي دي هغه به باندې مراتو. بیا غې نه بعد زنانه شفخانی تلیگو، مردانه شفخانی تلیگو.
صحوی کار یا د اوټریچ د فعالیت هدف څه ده؟
اولینی هدف وقایه ده. په وقایه کې مونږ ټول عوام خلکو ته یا جامع ته چې په دې کې مونږ د ازرار د بواد مخدر ورته بیانو. په اجتماعي کارکونکو کې ستا استاد پاکستان هغه کسان چې رواني تعلیمات ورکوي دا ټول ګروپ یو ځای راځي او هم دغه کسانو ته د دې په اړه کې معلومات ورکوي چې څنګه د مواد مخدر څخه ځان وساتي. دوم هدف د مونږ د ساحې چې ده هغه سټیګما کمول دي. په خپل سټیګما سره د غور ته وای یو بد لفظ د دې متادینو لپاره لکه سو ګرته غک کوي په کوسه کې رواني ای پودری نو د سټیګما را کومالی معنا دا ده چې کله هغه امام دی کلیتا او یا وکیل دی کلیتا مونږ وایو چې باید اس کله چې دا تداوی سو دوباره د سټیګما بد لفظ یا پیغور یا د پودری لفظ دی ته باید ونه ویل شي. کله چې هم دی یو لفظ دی وجه نه چې دا مونږ ورته وایو چې پودری مخدر مواد طرف ته دوباره راځي سي. دریم هدف دی مونږ څه دا اول د مریض پیژندل دا د یو کلی ملک او یا وکیل د کلی دوی مونږ سره ډیر کومک کوي چې یو مریض مونږ ته راپیژني. بل څه دا د خدماتو زیاتواله ده چې څومره مونږ خدمات زیات کړو هغه هغومره ساحه د مونږ پر اخیږي. او بل څه دا د مونږ هماهنګي د روختون د مریض د هغه فامیل د وکیلانو او د ملا امامانو د دوی ټولو هماهنګي کله چې مونږ سره یې مونږ کولای شو چې یو موتاد کس پیدا کو تداوی کو. او بل اخیری نه شد دا فالو اپ د دیمنګه کله چې مونږ یو موتاد کس پیدا کو بیا اولی راولو شفخانه ته کله چې د 15 سال وي خرزو نه بعد دا ډیسچارج شو یعنی د شفخانه نه رخصت شو اول درې میاشتو کې سالور واره مونږ په هفته کې ورزو بیا په دومو درې میاشتو نورو کې یعنی سالورم 15 م شپګم میاشت شروع کیږي هغه په هفته کې دوه واره مونږ ورزو بیا تر کال اخره پورې مونږ په هفته کې یو واره ورزو.
په صحیح فعالیت کې کوم سہولتونه شامل دي؟
مونږ خپل امبولانس لرو او ال ته حکومت او یو متاد خزه پیدا کو هغه دوباره مونږ هم د خپل موټر کې راولو او تر شفخانه پورې د دوی لپاره یو سہولت د بل سہولت په ساحه کې تداوی راياګان دی بل هایجین کټ مونږ ورکو دوی ته په هایجین کټ کې شی شامل دي مکمل فامیل ته مونږ صابون ورکو شامپو کریم ورکو برس ورکو او بل یو سہولت دا دی دوی لپاره چې د ازرار د مواد مخدره په باره کې مونږه ما خل ته کور کې دوی ته معلومات ورکو
د صاحب فعالیتونو په وړاندې مو ستونزې او خندونه څه دي
موږ خو چې کله صاحب ته زو مختلف قسمه مشکلات سره مخ کی ګولته دوی فحش وايي موږ ته بد سلوک موږ سره کوي ځکه دوی کوم مواد مخدر چې استفاده کوي هغه کې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا کیږي او بل اکثره خلک چاقو را باسي کنزا کوي د متادین دوم څه ده په دې کې رواجی یا کلتوري ستونزې دي خو ته اجازه نه ورکوي چې په شفاخانه کې د نن بستر ځکه بعضی نارینه مختلف د سه خراب نظرونه لري د په باره کې اکثر فامیلونه سړي د موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ د دوی فامیل ته د نن نه لاړسو ځکه مختلف قسمه واقعیت کله مخ کې دوی سره شوی یا نه شوی یا نظر د دوی د سي چې کېده سي دوی یو کومه واقع موږ ته پیښ کې اغلا ونه کې د موږ کور نه چوي نسی د موږ خزو ته بد لارې ورونه خي
یو موتاد څنګه درملنې ته حسوي
چې کله مونږ په شو چې په دغه فامیل کې یو موتاده خزه د اولنې کار چې مونږ د موتاده خزه سره کوو هغه موټیویشن د موټیویشن معنی چمتو کول یا آماده کول شفخانه لپاره دی ته اولنې کار مونږ کوو د ازرار د مواد مخدر په اړه کې ورته معلومات ورکو دا مونږ په موټیویشن کې دوی ته وایي یعنی ته څومره د ټولو خلکو نو ورسته پاتې کیږي یعنی یو موتاده خزه هیڅ وګم په یو محفل کې د سپاسانی سره نه پریدي اقتصاد له نظر سوګ ورکر تاګ را تاګ نه کوي یعنی مختلف قسمه مشکلات سره دوی مخ کیږي چې کله دا قناعت او که فاميلي هم ورته اجازه ورکړه میړې هم رضایت حاصل ک بیا دا خزه مونږ په خپل موټر کې راولو د فامیل سره بیا غې نه بعد مونږ شفخانه تعریف ورکو کوم خدمات چې شفخانه ورته کوي 15 سال وي خورزو کې ما خدمات کوي اطفال لپاره د تکو د پاکستان ست د غوي ته درس ورکول کیږي
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټوئیټر باندې هم اوریدلای شئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ صفو خبريږي او اوس د خاطرې وارده تروزګان ولایت یو متاچ د نوم لایښتل څخه ډډه کوي وای چې نه اهلو انډیوالانو په نشو باندې اخته کړم دای چې لڅلورو کالو احتیاط ورسته اوس رخصوي او په ترنکوټ خار کې برېښنایي وسایل جوړوي زیاتوي چې ته نشې پر محل یې ډیر څه لاس ور کړی دا چې د ولی نشه پرې خوده او اوس ژوند څومره تغیر کړی دی په دې اړه زموږ همکار ته د زړه خواله کړی دی
پکه شرطو کې مثال کوم کسان چې په کوټه کې وسیږي دوه ودریه کسه د مخستان د ناس چې مخستان سي یا سګریټي جوړ کی یا ډبره واخی وروره د تاریخو نشکه یا بل کی دا غ سیو ورځ یو کړ دوه ورځ د ورته خوشبینه دي د خپل کوټه سم مثال دا درد واخستې یو سړی و مثال د تاریخو نشکه کول زم ما دوه درې دوه سره ول دا غ ورسته درې څلور کال 15 کال مطلقاً ما دا کار وکړل وروسته آینده کې دوستانو یارانو راتوي رشده کارته پریږد ما ورته چې د کمی لارې و یو کاروبار شروع بعد هغه مو اولاد او ژوند زندگی ته چې وکړه چې مثال د خمر شپه روان بعد هغه کاروبار شروع کړل کما چې کاروبار شروع کړل نن الحمدلله شکر دی پټول ترین کوټ کې کاول امر استاد نه دوه میم هغه وشه د نشې سم خلاصولو کم څوک په مخدره مواد متادي هغه بغیر د کاروبار ما سیوه بل لار نه خلاصیش باید کار ځان ته پیدا کی او دا نه امید دي نه کی چې مثال زدا کار نه سن کولای ځوان نسل کاغه نروي کښزه چې مبارزه وکي مختتل لایس هم د نشې خلاصي دایسي او هم خپل کار مختوړ لایس ژوند زندگی م برابر ده خوشاله یم نوې ژوند ته امید پیدا سوی دی و سالانه پیلن د ټلویزیونانو مسترخانه لرم مولیدانو سره په څنګه جوړم او ایم پتری ویندار او دا شانم جوړم دا غ ژوند د دې ژوندونه پرخصه یعنی به د انسان په سترګو مات خلګونه کتل کني په ما څوک پوسویم نه چې مثال دا سړی نشکې مګر اما کم دوستان چې په ما خبر واغو مات په ډیر سپکه کتل ان هغه زما سکه ورونه چې زه ارڅو مرته هغه زما سم خوړل نو اوس می شکر د زمون اومدی پسې لخن ابتدای کې مثال اول نمبر دی ژوند زندگی برابر ده بغیر د کار ما سیو د نشي څوک ځان نشي خلاصولی
له نشي مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټور ده
کوم قاچاګبر چې نیولکی دغه پاړوان تر اوسه مونږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندی راغلي
د نشي توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي
د شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی
چلته مخالفین شتون لري تر خامخه قاچاګبر دی تر ستې کارخانه موجود وي
د دې پوښتنې جواب د ازادي رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شید چې فرید یو بیواز لماشوم دی د دې د کار په لټه کې بازار ته ځي چې حالت لې وشتمن سړی سره مخ کیږي تشتمن سړی زلور باندې سوځي او د کار لپاره ل ځان سره بیای خدا نه ورته وای چې څه کار بکوي دا چې دا سړی څوک دی فرید ته بچنګ کار ورکړي اصل کې صد صد او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړی ده
کاکا سواری تر پیدا کړه
څنګه را پیدا کوي
ناری بابا هم چې خار والا کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لس افغانۍ راکړه
پلار دې څه کار کوي
پلار نه لرم پلار مې مشوي دی
مشرورم نه لري
نه مشرورم نه لرم بس یو څه زایه ما مور مې دا اوبې کوم څه نه خوين دي لرم
کور مخفل دی
نه کور نه لرم په خیمه کې اوسېګو
مکتب وای
هو تر غرمې پورې مکتب وایم او به تر مخامه پورې دا کار کوم
نو په دې کار کې دورځ څو غني غټي
بس کله څلويخ ته کله 50 افغانۍ غټم
نو په دې پیسو مو د کور گزاره کیږي
نه گزاره مو نه کیږي خو چې ډوډۍ پری کیږي
زما سره کار نه کوي
څنګه کار دی
ډېر اسانه کار دی
څومره پیسې راکوي
د ورځې 200 افغانۍ درکوم
نو زما مکتب څنګه شي
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وای او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه
سمه ده خوده ته ته نو ویل چې څه ډول کار دی
راځه موټر ته راوخیږه چې کار درته وخیم کدی خوخ نشو مې کوه
ښه سمه ده تر زه چې زو
السلام علیکم اجی صاحب
کاکا سلام علیکم
وعلیکم سلام سردار استړی مشی هلک استړی مشی څنګه جوړی
شکر دی خیم
فریده بچیا دا زمون مشر اجی صاحب دی مو ټول د سره کار کو اجی صاحب دا لک فرید نومیږي ډیر تکړه لک دی نام خدا
ها ډیر ښه
اجی صاحب دا لک نیمه ورځ مکتب وای او نیمه ورځ به زمون سره کار کوي د وایل چې زما کار بوڅوي ما وای اجی صاحب درته وای
بچیا زمون کار ډیر اسانه دی موږ له خارج څخه د کالو وینځلو پودر راوړو او بیا پر دکاندارانو خرڅو
خخ
ته به هر ورځ د مکتب په بکس کې څو کسوډه پودر اچي او زموږ په موټر کې به دکاندارانو ته پټ وروړې
نو ولې پټ وروړم
په دې خاطر چې دا ډیر خپ وړ دی که حکومت را خبر شي بیا ډیر مالی را څخه غواړي که مالی ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي
اوس پوښ بچیا
هو پوښ و
اوس نو ورشل سردار کاکا سره د همدا اوس خپل کار شروع کا سردار
بله جی صاحب
دی الک تزر افغانی مخ کې ورکا بیچاره غریب دی
په دوار سترګو جی صاحب راځه بچی چیزو
سواده درځه چیزو
استاد چیرې روانه
د هزوی مکتب ترسم
ها اجازه د موټر تلاشی کوم
کماندان سے پا موٹر کی ایچ ہم نشتا بس دا ماشو مکتب ترسوم
خیر دی موٹر با تلاشی کم کشای نو بیرتا با اولاد شی حالکت دا باکس دی راکا
کماندان سے پا باکس بلشه نشتا یوازی دا مکتب کتابو ندی
خیر او بگورو چی کتابو ندی که بلشه
حتا دی بیکورا
استاد پا دی باکس کی چشه دی
دا مکتب کتابو ندی کماندان سے
درواغ جانا دا کتابو ندی که ایروین دا از ما غلوه
چشه ایروین ایروین بیالا کماشو
ظالمانو د وطن ټول ځوانان خو په نشو لیوانیان کړ اوس په ماشومانو د نشئی موادو کاروبار کوي سربازه
بلې قومندان صاحب
راشه د دوی لاسونه ور وتاړه چې د پولیسو او زیتې بوزو
سمه ده قومندان صاحب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو